په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او اونیس پروګرام سندرې جادوګرې دروړو. خبرونه به له مجید بابر وو.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی نن د مارچ په 28 په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. سبا د مارچ په 28 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو جوړدانۍ غونډه پیلېږي. اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو خبره شوې. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. نن د مارچ په 28 په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. دا درخواست پس له هغې د سپریم کورټ بار مشر محمد احسن بون دایر کړی و چې د مارچ په 8 د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک مسوده جمع شوه. د عدم اعتماد د تحریک جمع کېدو نه پس وزیر اعظم او مخالفو ګوندونو په یوه ورځ د اسلام آباد په ډي چوک کې د جلسو کولو اعلان وکړ. د تیر خالی په ورځ د دې درخواست په ابتدایي اوریدنه کې د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ دواړو خواو ته عدالت ته د حاضرېدو نوټس جاری کړی و. نن د دې درخواست د اوریدنې لپاره د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د مسلم لیگ نواد مشر شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او یو شمېر نور سیاسي مشران حاضر شول. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د 3/6 اے مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی. حکومت وایي چې د ګوند د منحرفو پارلماني غړو په اړه دی سپریم کورټ د آئین د 3/6 اے مادې تشریح وکړي چې آیا د عدم اعتماد تحریک په حق کې د رایه اچولو نه مخکې هغه غړي د پارلمان د غړیتوب نه لرې کولی شي او کنه. د آئین دغه ماده وایي چې که د یو ګوند کوم غړی د حکومت پر ضد رایه وکاروي نو د هغه پر ضد د پارلمان او ګوند نه د بېدخلۍ کاروایي کېدای شي. د قومي اسمبلۍ سپیکر د مارچ په 25 په عدم اعتماد تحریک د بحث لپاره د اسمبلۍ غونډه رابللې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 6 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته به ویل چې د آئین د خلاف ورزۍ او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي.
د پاکستان آئین وایي چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروسته باید په 14 ورځو کې دننه د اسمبلۍ غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 6 په ملاکنډ کې ویلي چې مخالف ګوندونه بعد د پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. سبا د مارچ په 28 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د OIC د بهرنیو چارو د شورا د 8/6 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویبپاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. په اسلامي همکارۍ سازمان کې د پاکستان په ګډون 50 هیوادونه شامل دي. بلخوا اسلامي همکارۍ سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د مارچ د 28 د غونډه بعد تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د حالاتو په اړه د OIC تر غونډې وروسته بلا مهمه ناسته وي. او وروسته خبر دا چې اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 28 د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپله خبره تکرار کړه، خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخته خونړۍ جګړه روانه ده، چېرته چې نن د مارچ په 28 په ګڼ شمېر د خلکو د وستو پلان دی. بلخوا روسي ځواکونو په یو شاپنګ مال برید کړی او یو شمېر خلک یې وژلي دي. د تیرو 2 هفتو نه د ماریوپول ښار اوسېدونکي د بنیادي ضرورتونو لکه اوبه، خوراک او د سوند موادو نه بې برخې په هغه ښار کې بند پاتې دي. د فروری د 23 د روسي یرغل نه مخکې د دغه ښار آبادي 400,000 پورې وه. د د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل اوریدونکو. اوس پر ازو رپورټونو ته خو په پیل کې و مرکه. نن د پاکستان د سپریم کورټ په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې په کلي عدالت ته غوښتل شوی چې پراتونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې د حکومتي او هم پوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په درخواست کې اندېښنه ښودل شوې چې دغو جلسو په نتیجه کې په اسلام آباد کې د افراتفری او شر فساد امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې د قومي اسمبلی سپیکر د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په اړه غونډه د مارچ پر 15 را بدلې ده. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ګوهر مسید سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه په دغه اړه تازه معلومات غوښتي دي.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن یو درخواست ورکړی وو. هغه کې دا ورته ویلي وو چې کوم د موجوده حالات کې د درخواست دوی ته مارچ په 18 نیټه باندې سپریم کورټ ته ورکړی وو چې پکې دا ویلي وو چې کوم د اوس موجوده د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت ترمنځ حالات روان دي، سیاسي حالات ډېر ګرم روان دي. په دې کې دا یره ده چې اصل نه چې سیاسي کارکونان په خپل سره جګړه وکړي، ځکه چې د اپوزیشن ګوندونو له اړخه هم پدې چوک باندې د مارچ اعلان کړی شوی دی. پنځوشتم مارچ باندې او په 20 مارچ باندې د حکومت له اړخه لکه کسانو دا وکړی شوی ده چې دا به راځم کوي. په دې بنیاد باندې مارچ په 18 باندې سپریم کورټ بار اسوسییشن دا درخواست سپریم کورټ ته ورکړی و چې په دې اړه باندې تاسو کار وکړئ. د انتشار د یې د خوف او د خطرې سره مخامخ یو اسنه چې پکې مړي ګوډې وشي.
یعنی د سپریم کورټ نه په دې درخواست کې دا غوښتنه شوی و چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو چې کمې مظاهرې اعلان کړې دي د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کېدو نه وروسته، نو دغه مظاهرې دې ودرېږي که څنګه؟
دیکھی دوی دا درخواست کړی وو چې سپریم کورټ ته دا حالات وګوري او په دې باندې دا دوی یو داسې فیصله وکړي چې کچا ته داسې حالات پیدا کېدو خطر وي، نو د هغې روکتام یعنی د هغې د ودرېدو دپاره د ګامونه سپریم کورټ پورته کړي او داسې فیصله دا وکړي چې کچرته خراب حالات مخکې ته راځي، شخړې پیدا کېږي، بچاره شخړې ورسره انفارې شي.
دا اوریدنه چې اوس روانه ده او تاسو د غلطه موجود هم وې، دغه هر څه تاسو لیدلې دي، نو په دې کې دا خود وکسیزه بنچو، نو د اغي د طرف نه ابتدایي څه خبرې د یعنی د سپریم کورټ د ججانو طرف نه څه خبرې مخې ته راغلې دي کنه؟
بالکل نه، په دې اړه باندې د سپریم کورټ د طرف نه غټه خبره خو دا تر اوسه پورې مخته راغلې ده چې بیا ویلي دي چې دا څوکې بنیادي سیاسي معامله ده. په کار دا ده چې د سیاست خبرې په پارلیمان کې دننه سیاست دنګ په پارلیمان کې دننه وشي، خو چې کوم د بل د کارکونانو یا د دوی پلویان دي چې د چوک تر غونډېږي، په دې اړه باندې مونږه سیزونه ګورو او چې څنګه مونږه سیزونه ته خبرې راته مخکې فاینل کو هغه نه پس به مونږه فیصله اورو.
نو دا اوریدنه چې دا د هرې ورځې په بنیاد باندې به اوس روانه وي تر څو چې دا فیصله مخې ته نه راغلي؟
دا ممکنات بالکل شته دي چې تر څو نه پورې دا فیصله را مخکې شوې نه وي، دا ولس په بنیاد باندې به دا اوریدنه کېږي، ځکه چې په 15 تاریخ باندې د قومي اسمبلی غونډه راغوښتې ده. نو اسنه چې تر هغې پورې دوی فیصله نه وکړي او مخکې د حالات داسې
او نن سپریم کورټ ته د اپوزیشن لخوا هم څه مشران راغلي وو که څنګه؟
بالکل داود صاحب، د اپوزیشن ګوندونو له اړخه د اپوزیشن لیډر میا شبه شریف هم راغلی دی، د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری راغلی دی، د پی ڈی ایم مشر چې کوم پاکستان جمهوری غورځنګ دی هغې مشر مولانا فضل الرحمن.
مطلب دا چې ټول سیاسي مشران د اپوزیشن راغلي وو، د حکومت له طرفه پکې څوک وو؟
بالکل د حکومت له اړخه تر اوسه پورې شهبازګل راغلی دی او عام جدنیاز راغلی دی او نور کسان.
شهبازګل یعنی د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی د اطلاعاتو په حواله سره؟ اعظم
بالکل چې کوم د وزیر اعظم سلاکار دی شهبازګل هغه هم راغلی دی او دلته اوریدنه کې اوس هم موجود دی.
او ګوهر کداره ته وایي چې هم نن د حکومت لخوا یو صدارتي ریفرنس هم په سپریم کورټ کې جمع شوی، په دې حواله کې معلومات ورکړي زموږ اوریدونکو ته.
بالکل، په دې اړه باندې نن دا هم یو ډېر مهم عمل روان دی سپریم کورټ کې. د وزیر اعظم عمران خان په مشورې باندې دا یو ریفرنس جمع کړی شوی دی په صدارتي ریفرنس په سپریم کورټ کې. په هغه کې دا ویلي دي چې سوالونه سپریم کورټ مخ کې شي دي چې هغه سوالو پوښتنه ورنکړي دا چې آیا تاسو سپریم کورټ د دغه تشریح راته وکړي د آئین په
دا سوالونه دي
د دې کې دا ورته شي دي چې کوم کس د یو پارټۍ په بنیاد باندې الیکشن کړی وي هغه الیکشن نه پس د پارټۍ نه اختلاف ترې یا داسې طریقې کار ته ځي چې د پارټۍ د آئین خلاف ورزي نو آیا دا کس د دې نمائندګي حقدار پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي او بل طرف څه هم ورته ویلي دي چې آیا یو کس آئینی تور باندې یو داسې غیر ممنوع کار کوي چې هغه په رشوت کې یا د پښو په خوراک کې راځي نو آیا هغه دا امین او صادق پاتې کیږي او کله خیانت
دا درخواست د دې درخواست تر شا وجه څه ده آیا دا وجه خو نه ده چې د اوسوس په مبینه توګه د حکومتي ګوند یو شمیر غړو په ټي وي باندې دا خبرې کړي چې دی د نور د عمران خان سره وزیر اعظم عمران خان سره ملګری نه دي آیا دا د دې یو وجه دام کېدې شي
بالکل دوت صاحب د دې مقصد هم د دې بنیاد باندې رسنه په مکرې شوې دي چې کوم د تیر ورځو خبرې په میډیا باندې هم دا خبرې راتللې بلکې د نور عالم خان چې کوم کمی سولې غړې دغه سره سره د نورو کسانو هم پر دې بیانونه
راغلي نور عالم خان د پیښور نه چې کوم غړې د کمی سولې د تحریک انصاف
جی بالکل دا هغه نو دا په دې ریفرنس کې دا دا وکړي چې دا کسان د حکومتي پارټۍ حکومتي ګوند د تحریک انصاف هیڅو ناغه اوس د دوی نه برخلاف دي او حکومت یعنی تحریک انصاف دا الزام په لګوي چې دوی پیسې اخستې دي رشوت یې اخستې دي نو په دې بنیاد باندې دوی دا ریفرنس په
صحیح خو دغه کسان دغه الزامونه ردوي هغه وایي چې مونږ پیسې نه دي اخستې او مونږ
بالکل دې کې شک نشته په دې اړه باندې د دوی سو زله وضاحت راغلي دي او خپل موقف هم پیش کړی دي
ګوهر کلند راتوي بالکل کلند راتوي چې د دې ترڅنګ اسلام آباد کې سیاسي هلې هم اوس د تحریک د عدم اعتماد لپاره چورزي کیمرا لنډیږي نو ډیره تیزی غنو نن داسې څه نوی حل زل روان دي سیاسي کلن راته وی بالکل
نن د چکم سپریم کورټ فیصله راځي په دې نه پس دا امکانات چې مختلف سیاسي ګوندونه به حکومت او د اپوزیشن لخوا به خبري کنفرنسونه هم کیږي په هغه کې بدوی د راتلونکو خبرو اعلانات کوي خو امریم نواز شریف په نن هاي کورټ اسلام آباد ته شوی او په هغه کې د الټا د میډیا سره خبرې کړې دي چې په هغه کې د نیوټرل چکم لفظ عمران خان استعمال کړو دا هغه ذکر بار بار په خپل خبرې کې وکړلو او بیا وویل چې د نیوټرل لفظ چې دی دا د عمران خان یا د تحریک انصاف د پارټۍ د ماتولو ذریعہ جوړ شو او د دوی پارټۍ ماته شوله عمران خان به دا د اول چې دولس کاله ما کوشش کړې دي خو د دولس کاله کوشش په یوې لفظ کې
صحیح اوریدونکو د پاره باید وایو چې کله چې د نیوټرل خبره کیږي نیوټرل معنی دا ده چې غیر جانبدار او دی همیشه د پاکستان پوز طرف ته د اشاره کیږي چې اغي یا غیر جانبدار دی یا د چا تر شا ولاړ دی او لدی وړاندې د پاکستان د پوز ویان ویلیو چې پوز په دې ټوله قضیه کې په دې ټوله کیسه کې نیوټرل دی یعنی غیر جانبدار دی ډیر مننه ګوهر مسید
اردوونکو په قومي سملا کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک موضوع دا وخت پاکستان کې ګرم ده تاسو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ګوهر مسید سره د داود خټک په مرکه کې په دغه غاړه تازه معلومات واوریدل
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو ولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم غونډې لپاره چې ټاکل شوی سبا د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې پیل شي د دې هیوادونو ځینې خارجه وزیران وار له مخه اسلام آباد ته رسیدلي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د چین خارجه وزیر د خاص ملما په توګه ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په غونډه کې د کشمیر او فلسطین په څیر پر مهمو مسلو خبرې کیږي او دا چې ملمانه خارجه وزیران به پر 28 مارچ د پاکستان پوز د پریډ په تقریب کې هم ګډون کوي. ځینې شنن کې وایي لدی غونډې تمه نه لري چې ګواکې د کشمیر او فلسطین مسلو د هواري پرل کې به کارګر ثابت شي. دوی البته زیاتوي چې و به قتل شي چې دا غونډه د افغانستان د نظام او د هلته د رامنځته شوي نوي حالت په اړه څه دریځ خپلوي. شانواز ترکزی موږ ته رپورټ راکوي.
د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه به د مارچ په 22مه په اسلام آباد کې شروع کیږي. د دغه غونډې لپاره د دفتر خارجه په وینا چې ځینې هیوادونو غړي پاکستان ته رسیدلي. د OIC OCI.org په نوم د دغه تنظیم لخوا د جوړ شوي ویبپاڼې تر مخه دا د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو 48مه غونډه ده. د غونډې موضوع د ترقی، انصاف او د اتحاد لپاره لار جوړول ده. د مارچ په 20مه د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی لخوا په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په دوران ویل شوی
مقبوضه کشمیر کی صورتحال هو چاہے فلسطین کی صورتحال هو
دی وای کده کشمیر صورتحال دی یا د فلسطین حال دی په دې ډیر ملکونه اندېښمن دي. په دې وړې خبرې هم کیږي په قراردادونو هم ډیر کار شوی او اوس هم څه کار پاتې دي
او ابي کچھ کام باقی ہے.
د شاه محمود قریشی لخوا د هندستان تر واک لاندې د کشمیر یادونه وشوا. شاه محمود قریشی زیاته کړه پاکستان تر اغلی ټول تنان سرکاري ملمانه دي او د مارچ په 23مه به په سرکاري پریډ کې هم شرکت کوي. د ملمستیا ټول تنظیمات هم شوي دي. پاکستان په 15م ور د خارجه وزیرانو د غونډه ملمستیا کوي او تر دې وړاندې په اول ور پاکستان کې د غونډه په کراچي کې د دسمبر په 20م 1900 او اویایم کې شو او دغه د یاد تنظیم د خارجه وزیرانو دویمه غونډه وه. پاکستان کې دویمه او د تنظیم یو لسمه غونډه په 1900 کال کې په اسلام آباد کې شوه. درېمه غونډه په کراچۍ کې په 1993 کې شوه چې دغه د تنظیم یو وشتمه غونډه هم وه. ولی اخیری او څلورمه غونډه په کال 2001 کې په اسلام آباد کې شوې وه. د ترکیه د خبري ایجنسی انادولو ایجنسی د مارچ د 15مې د خبر تر مخه د اسلامي هوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو سازمان د اقوام متحده نه پس تر ټولو غټ تنظیم دی چې دا د حکومتونو ترمنځ جوړ دی او د دې د غړو شمیر 55 اسلامي هوادونه دي. خبر کې زیاته شوه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلو پاکستان کې کیدونکو غونډه کې به د شپږ څلوېخت هیوادونو اعلی سفیران هم ګډون کوي. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر وای دغه تنظیم کله هم د خپل مقصد په مطابق کارونه خونه دي کړی او هر وخت غړو ملکونو د خپل مفاداتو په مطابق چلان کړي. نو هغه څنګه
په دې کې به لکه د کشمیر په معاملې باندې به خلکو دا تمه چې د کشمیر دا مسله د حل کولو لپاره به دا ملکونه د هند سره خامخا خپل تعلقات به خرابوي یا دې کې به سم ملکونه داسي وي چې هغه به اسرائیل په حق لبانې باندې دین دا تمه لرلې کیږي چې چونکې التاغی فلسطین سره جنگ روان دي. دې کې مډر ملکونه داسي ګورو چې هغه خپل تعلقات دې ملکونو سره اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلې دي. نو په دې حق لبانې زدا ویل شم چې خلکو لپاره کار دي چې د دې تنظیم نه دي دا تمه نه ساتي.
محمود جان بابر دا هم وویل لا خود اسلام آباد غونډه پاتې ده د کې به قتل شي چې دغلته د افغانستان په حواله څه خبره کیږي. آیا دغه ملکونه په رسمي ډول په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او یا نه دا به د غونډې وروسته معلومیږي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویریفایډ ټویټر اکاونټ د لارې دوی د غونډې په موقع د اسلامي ترقیاتي بانک مشر محمد سلیمان الجسیر ته هرکلی ویل دی او ټریبیون اخبار هم د مارچ په 14مه په یو خبر کې لیکلی پاکستان د چین وزیر خارجه یانګ یی هم دغه غونډه ته د خصوصي ملمه په توګه دعوت کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو فعالان له حکومت غواړي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه چې چایلډ پروټیکشن یونټس ورته وایي جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په 12 ضلعو کې فعال دي. د ماشومان د حقوقو د فعالان زیاتوي چې حکومت جوړ شو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم باید کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومان خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره کار کوي خو دوی زیاته توجه د پیښې کېدونه وړاندې د هغې د مخنیوي لپاره چې په ترڅ کې ماشومانو ته نقصان رسي اقدامات کولی. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټ یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شوو هغو په اړه دې ولسته پوهاوی ورکړي. د بشری حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان او د ماشومان حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومان ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یو شو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي تر 2000 نه راوخلا تر دې د ما پورې په کار دارا چې په 35 ضلعو کې دا یونټې بحال شوي وي. خو لکه د حکومت پرایورټي مسله وي، د فنډنګ مسله وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوې دي، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته، خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقین کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیونه روپو بودیجې منصوري رستو یې دا په پېښور، مردان، سوابه، نوخار، کوارډ، بنو ایبټ آباد، بټګرام، بنیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړی دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول، خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلعي انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګوره، د چیر پروټیکشن چې دا بلو بزی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ډسټریکټ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو د ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر شي هغه مطلب هغه ته نور کار وي، نور آفیس برډن وي، او څنګه بیا اوس ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان وي، سایکالوجیسټ، سوشل ورکر، فیلډ ورکر، نو هغه شي د وجه نه زمونږ ډېر کیسونه چې دا ایچ آر پروټیکشن یونټ پر نه موجودګۍ کې رپورټ پکې نه کوم هغه له وجه نه کمزوري شوی دی.
وقار احمد زیاته کړه چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو تر څنګ باید حکومت د ماشومانو په تشدد کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول هم یقیني کړي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب د ځانګړې کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ډېر زر په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا اغه تا چې څه فیصله کیږي نو ګوره هغه کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی، حکومت قانون سازی کولی شي، او قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی، که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې به موږ د یو حادثه کېدلو نه مخ کولی شو. نو په هغې باندې زمونږ اویرنس پلان، پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی، کمیونټی انټریکشن سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي. با
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2006 کال د اپریل په 13 په خپل رپورټ کې ویلي وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 2000 پیښې ثبت شوې دي. دغه سید ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو رپورت کې ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو 1040 پیښې، د تختونو 1530، د لادرکه شوو ماشومانو 238، او د وړوکوالي عمر ودونو 150 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
د مارچ پر 13مه د پېښور د پښتخري تانی پولیسو په سپینه وړې سیمه کې د پښتو د نومیالي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ په بندر چاپو وهله. په دې محفل کې ناس کسان تور پوری کوي چې پولیس د موسیقۍ د بندر ته به لکه میتلا ورننوتی او هلته د زینو کسانو د وهلو ډبولو ترڅنګ د موسیقۍ آلات هم مات کړی دی. بلخوا پولیسو دا تورون رد کړی او ویلي دي چې د موسیقۍ په محفل یې چاپه د سیمې د خلکو په شکایت وهلې وه. بلخوا د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیه وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره ښه چلند نه کوي او هغوی بې ځایه تنګوي. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ پر یو محفل د پېښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقۍ آلات یې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې راجوړ شوی و. د مارچ په 16مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي دعوا وکړه چې د پښتخري پولیس بې د سیتلا د الله اکبر په نارو هغه مهال د حجرې ته ورننوتو چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
ویل چې طالبان رالل کا خلق رالل پکې نارې وی چغې وی پکې چې الله اکبر او ډایرک پس دا باجی ما چې ما تول شروع شول او خلق وال شروع شول افرا تفری جوړ شو. صرف پولیسو پولیس چې مونږ کله او قتل نو ټول په وردی کې مونږ اول وی ریدو چې یار بل سوک چې خو چې اون قتل اس چوبه کې مخ کې او نور پولیس یار پولیس به بس دیرش پنځه دیرش کسان بوي سره په لاس کې ډنډیم وي ټوپک یېم په لاسونو کې وي او په ډنډو یې موال کول او په ټوپکو یې موال کول او اسیم خلق وال اسامانونه یې مات کړل او غونډولې خلکو نه موبایل نه نو افراتفری جوړه شو خلکو منډې جوړې کړې او بس داغې نه بعد بیا د واده والا چې کم دلها او وسره سلور پنځه کسان او وسره د کرن خان سره میوزیشنز وو اغا
مشال ریډیو ته په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاري چې کرن خان سندره وایي یو کس پر سټیج ناستو هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخري تانی ایس ایچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډېر په تیزۍ حجرې ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په 16مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان دعوه وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی وو خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل مالی والا او د علاقې والا ډیر مشتعل مو ته اطلاع وکړه نو موږ ورغو چونکی موږ چې فنکارانو ته څوک سونه وایي دی له موږ ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دا کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره موږ سکار نه لرلې بلکې حفاظت سره موږ دې د غزین راوستې دي چې خلک لارو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابندي نشته دي خو که اوس د موسیقۍ د وجنه لکه دې دنه دي لوسپیکرې لګولې دي او ټول کلی ولسته اواز اوري په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ راځي چې تاسو راشي هیلپ وکړي چې دا اواز لغون دي سلو شي یا بند شي چې موږ آرام کو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک ولس ډیر جات ډیسټرب دغه د وژنه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پیښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د زینو توندره وډلو لخوا هنرمندان وجل شوي زورول شوي او په زینو مواردو کې د خپل سیمو په پریخودو مجبور کړل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیه مشر راشد خان وای چې لته رسو میاشتونه د صوبې په بیلابیل سومو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوی.
د کرن خان دا واقع چې دا غټه واقع ده او مشهور ډیر مشهور فنکار دی صدا چې کار وشو او د دې چې سور هم مزمت موږ وکړو سم دی موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیرې دا خلک پوهې کې خپل دا ایس شوګان ته دي ته وای چیرې دا قسمه د فنکارانو دغه د تسویل دی لکه موږ دا پروګرام جوړ کړو چې دا وزیر اعلی مشیر سره به سسف په دې میټینګ کې موږ راوځي دا یو شهر دا قسمه دغه د پنځه تر پولیس طرف اف ډیز دې موږ ټانګیو بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځان یو نړۍ ټول نه دا د کوس یا کدا نه سمې کړم موږ په دلی ته په ټول صبح صبح کې وا او بلکې سوي نه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دې دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمیر پښتنو فعالانو سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درینی می بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
نن د مارچ په یوویشتمه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اورېدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. د اورېدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د اعتداد اعتماد تحریک لپاره د رابلل شوې غونډې پر مهال به په ریډ زون کې ولس ته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیزه بینچ دا معامله لارجر بینچ ته استولې دا چې اورېدنه به د مارچ په سری اجتماع کېږي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره پر آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. سبا د مارچ پر 22مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دورانه غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د او آی سی د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوی ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 20مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولس مشر ولادیمیر زلنسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپل خبره تکرار کړه، خو زیات یې کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده، چرته چې نن د مارچ په 20مه په ګڼ شمېر د خلکو د ویشتو پلان دی.
اوریدونکو اوس سندرې جادوګرې خپرونه درته اورو. په دې نننی پروګرام کې به تاسو د ماسټر فضل الدین د ژوند او دغه د کار دغه په اړه معلومات اوري او دغه یو شمېر سندرې به لاغو به هم خوند واخلي. ستړی مشای زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندرې اورو. نو موږ په خبرت نږدې دی یو کلی وو خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو او غړې سندرې ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واوریدا. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپل سندرو او تمثيلونو کې ولستا د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې همز دو ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینا ورتل.
اسن د پیښور اوسیدونکو او د خپل حیات وو جلال آباد کے وہ کمیڈین سندرگاڑ دبا محفوظ کی وجن کی کمیڈین ڈرامے کا بولے د یو شاګر دلرو د میاګول جمبوري په نامه جمبوري ورته د میاګول نومو هغه په تاسو سره ملګرتوب کوو په ډرامو کې. نو د یو خ انعکاس ورکو خ تنظیم ډرامې به جوړول او خلکو ته یو خ الهام درلوده د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به جوړول په هر محفل کې په هر واده کې خاص لباس به اغوستو یعنی هغه محفل ته به بیخي تغییر به ورکو. نو خلک به دومره متوجه کړ چې د دغه د ډرامې قصه به خلکو ډېر ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به خلکو ته ورکوو. انفرادي شیان به په کومیډي شکل باندې او د خپل یو ښه انقلابي ذهنیت لاره د خپل
فضل رحمان وحدت زیاتوی ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه او چې په تمثيلونو او ډرامو به د مسلکی هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی لده سره د خپل کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وکړي او ځکه نو داسې ورته ښکاری چې هغه واده نه وکړي.
بچیان نو سره بچیان ما د سي ځکه ما سره نږدې تعلقات درل به اکثر څه کنسرتونه کې ور سره یو ځای ومه ما فلم نه ور سره تیر کړی دي. نه د دې کما خسن نه کړی چې ما کور دی یا بچیان دی یا دادی هغه دی. نو دا غا حساب نه نیم او پته نشته چې د بچیان مالته وو په خبر کې وو یا دلته وو. خدای ته د څه نه دی ویلي چې زما کور دلته دی څنګه دی څنګه نه دی. دا که زده کړی کړی مې حالت وا په خبر کې به زده کړی کړی خود ته د خلکو ته ډیر د مسلکی ښکارا کیدو. نو دا که د په خپل سیستم باندې دا د خپل هغه کوم ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالو نو دا ډیر په مسلکی شکل باندې وو. دا که صحنه چې ته جوړول هغه صحنه چې ته تمثيل کول نو هغه د دغه نو د شوقي دغه نو صحنه نه و یو مسلکی صحنه و.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا نه پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړی بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي وکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خاطر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پات کېدو کله نه کله کابل ته راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوی بخلی دواړه د خوی بخلی رحیم غمزده سره بو نو جوړی ماری به ماغه سره کو. دا په خو به د مجلسونو کې د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې. د ماستر فضل غنی به ډېر ښه ښه ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به او کابل رادیو تلویزیون کې به دلته به ډېر هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریمی غمزله سره به دې ناس ته ولاړه او ډېر خب دغه به کو دا لیکل هم کو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلی او ټپې لیکلی وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سری دي نکي او پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي ریمی غمزله او دې جوړه ویلی وو. اکثر دې سوال جواب غو نه داسي او سب کنه د ټکو پیسې دم کړو نو ډېر خه دولت ته پاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه لکه 15 دیش خلوي کال مخ کې.
مانا کا گنا
سندرغاړي بریالي سمدی وای د سیمه خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپل خادایو ته دعوت کول چې سندره ورته وای. سمدی د هغه واده کې سکوي چې د دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوار سره د خیبر پښتونخوا دره ادم خیلو ته تللی وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې رحیم غمزده خدای وو بس یو قصه وکړه وای مون لاړو دغه ته درې ته وای یو واده ته لاړو وای د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو ناوې پسې وای ماستر فضل غنی بیانک لزې بیانک کړم مونږ ته بیان را کړم مونږ ورسره لاړو وای شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویل چې زو ورا پسې ناوې پسې زو وای ماستر فضل غنی نه ته وای ما ورته ویل چې دا خلک خپکیږي خیر الله کو شدا وای خدای ماستر سره لاړو فضل غنی ماستر وای یو ځای لاړو ولته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډیر خوشاله شو دغه وای بیا یې ناوې دی خلکو د درې خلکو کې یو اواز وای ناوې نه ورکو وای مونږ ورته ویل چې ولې ناوې تاسو نه ورکوي وای ویل چې دا نه خبولې بیا به ناوې مونږ درکو وای مونږ سره چې څوک تلی وو په ورا باندې وای په دې شینوارو دا سپینګیری ولکان ځوانان یو هم دا نه شو وشته وای ماستر فضل غنی چې دومره دغه وای چې ماستر ویلې ما ته راکې زه به دا نه خبر تر وای ماستر فضل غنی هغه نه خو وشته بیا مونږ ته وای نه راکې وای بیا مونږ رالو بیرته شینوارو ته وای بیرته رالو نو ډېر ښه نه خوشتین کې مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سره
په کابل کې سندرغاړي او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی وو. د هغوی په منځ کې به خوشاله وو او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستانه د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر دورین تندي خاوند و، ډېر خندروی سړی و او ډېر مزاقي سړی و. هیڅ کله د دې ناستې نه او د دې مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړی. همیش به د په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشتبع انسان و. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور محفلونو کې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یاد باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي. ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنی داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالفه قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وي په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې په سواسي د اتم د سور کودتا وشوله. نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفه باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کې په سندرې وي. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1950 او 1950 کالو ترمنځ دغه وخت و. مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې و چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه و، ښه نه و. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې ځینه حکومت را انتقال کړو، جلال آباد ته راوړو. بیا په جلال آباد کې په کمځي کې دفن شوی دی. دولت کومک وکړو، لاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات و. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د غل د یوې بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
رڼا پلور.
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.